تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وګورې دنکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سره تاسو ته خدمت کوم. وګورې دنکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د نن ورځ په بل ډیو کې موږ تاسو ته پښتو په ادب د پښتو په ولسي ادب او ور سره د شاعرۍ چې کوم اصناف دي په هغې باندې خبرې کوو، د شاعرانو ادیبانو په ژوند در سره خبرې کوو، د هغوی په کار در سره خبرې کوو. نن چې زمونږ په کوم شاعر به نن مونږ خبره کوو، د دې شاعر نوم دی ماخام خټک. مونږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم مېلمانه شعیب خټک صاحب، محترم ډاکټر اسماعیل گوہر صاحب، محترم ډاکټر یارحمد محبوب صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي. نو تر ټولو نه اول ورځو خپل درون خو محترم شعیب خټک صاحب له د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې سره د ماخام خټک د جون په حواله باندې څه نظر شریکي، ځکه چې دوی د ماخام خټک په جون کار کړی دی، دوی د هغې نه واقف دي، دوی د هغه د کار نه واقف دي. نو تر ټولو نه اول ورځو شعیب خټک له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې سره څه نظر شریکي. خټک صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېره ډېره مننه ډاکټر علي ټکر صاحب. ماخام خټک صاحب په ژوند کار نه علاوه ماخام خټک صاحب زما ترم کېږي، نو زه د هغوی سره نږدوم پاتې یم. نو د هغوی ژوند په حواله خپل نظر شریکوم. قلم چې د پښتو د عجیب جدید ادب د ژوندو لیکوالانو په هکله خبره کېږي، نو دا یو نایاب تخلص لرونکی شاعر او ادیب ذکر به پکې خامخا کېږي. دغه نایاب تخلص لرونکی شاعر ماخام خټک دی. خپل نوم یې اقبال شاه دی. اقبال شاه د خپل خاغلی محراب شاه په کور کې دوه اویایم د جنوري په 12مه نیټه سترګې وغړولې. د مور بی بی نوم یې سامعه و چې د خپل دور تعلیم یافته ښځه په دې وه چې خاغلی ماخام خټک کې سکول تللو ته راپارولی و. د قلم په لاسو کې په سم انداز نیول، د تختې په سم انداز نیول او لیکل یې ورته ښودلي و. د کلي نوم یې کمر میله دی چې د ضلع نوخار د نظام پور په شپږ دېرشو کلو کې یو کلی دی. د دې کلي نه اخوا یو بل کلی لشوړه دی او بیا د ضلع نوخار اخري کلی توتکی دی. توتکی که څه هم په ضلع نوخار کې راځي، ولې خلک یې د زره ادمخیل افریدیان دي او د کمپانۍ خبر دی چې د خپلو نورو افریدیانو وروڼو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. یاد دی وی چې د توتکی په لویدیځ د مصادره کلی او د ستر خوشحال خټک د ژوند د اخري شپې ورځو مسکن دمبره پراته دي. او خوشحال بابا چې کومه خبره د غرونو د خټکو په حکله کوي، هغه خبره د ښاغلي ماخام خټک په حکله بیخي سمه او کره ښکاري. د خوشحال سره چې کېږي یو څو کاله دا د غره خټک په واړه شاعران شي. او بیا چې کله موږ د ماخام نظارو هنداره ده، هغه هر یو ښکلا چې په کار دی چې په یو کلي کې وي لپاره د دې چې د دې کلي ښایست یو په دوه کړي. په دې کلي کې شته دی غرونه، ونې، بوټي، اوبه، چینی، جرجوړي او معدنیات. غرض هر څه په دې ورکوټي شان کلي کې شته. اجمل خټک لکه چې د دې شعر ویلو په وخت هم دې کمر مې لیکلي ته کتلي وي. په دې ښکل فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، رباب که دلته کېږي نو په خپله به ټنګېږي. ښاغلي ماخام خټک پلار په کراچۍ کې د اوبو د محکمې کراچي واټر اینډ سیوریج بورډ کې نوکری کوله او ماشومان یې هم ځان سره کراچۍ ته بوتلل. همدغه وجه ده چې ماخام خټک د خپل تعلیمي مزل پیل د ګورنمنت ګلوب سکول ناظم آباد نمبر 5 کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل نہ اکڑو او تلیم ترتریم جمعتای هم خل په سبق اوایل سلورم جمعت داخله ډیر ته خپل کلی سکول ګورنمنت پرایمری سکول کمر میلا کې واخستا او په کال سلور 1904 اتیایم یې د پینزم جمعت امتحان پاس کړو د شپږم دپاره نظام پور تلاړو او هلته یې په ګورنمنت های سکول نظام پور کې داخله واخستا چې اوس ورته د هایر سیکنډري سکول درجه ورکړې شوې ده او ځکه چې نو په ګاډي کې تلو راتلو او کله کله به پیدل مزل هم پکړ شو هم دا سکول نه په کال 1909 اتیایم کې د لسم جمعات امتحان پاس کړو د نیزو کالج د نشوالي په سبب دی د یو لسم جمعات داخله په خوشحال خان خطیب کالج اکوړه خطک کې واخسته او هلته نه په کال 1902 کې د لسم ان اف ای امتحان پاس کړو په دې وخت کې هغه یو ځل بیا د کراچۍ مخ وکړه او هلته په 14 جمعات کې په اسلامي آرټس کانګرس اینڈ ساينس کالج کې داخل شو او په 1904 نوي کې د 14 ډیګري ترلاسه کړه یاد دی وی چې ښاغلی مخام خطک په دې وخت کې په ایئر سیز کلیرینګ فارورډینګ کمپنۍ کې د 3 بجو نه واخله تر 6 بجو پورې کار هم کولو او دا احساس ور سره وو چې د خپل پلان سره څنګه کومه په دې شکل کې وکړم چې د خپل تعلیم خرچه په خپل اوچتوم ما هم خټک د انګریزانو استادانو د کوون کې هم پاتې شوه دي کله چې هغه په کال 1915 نوي کې د بریټیش امبیسی کراچۍ نه د انګلیش لینګویج انګریزي ژبې درځي ویلي دي استادانو نومونه ډیوډ او نیل وو همدغه مهال هغوی د چارټرډ اکاونټنټ سی اے دپاره ای پی ټی فری پروفیشنسی ټیسټ هم پاس کړو او اراده یې دا وه چې چېرته فرم به جوین کړي به کار پیل کړي خو قسمت کې بل څه لیکو همبدغه شپو ورځو کې ماښام خټک د خپل ملګري شفیع الله چې د دې سره یې تعلق لرلو سره د سند مسلم لا کالج په لورې په چکر لاړو او هلته یې زړه وکالت ته راوچت شو او په 20 سپتمبر 1905 کې په دې کالج کې په ایل ایل بی کې داخل شو چې هغه وخت کې فیس 2200 پاکستانی روپے وو ولې د ایس ایم لا کالج د تمنا تعلیم معیار ډېر اوچت وو او شپږ میاشتې پسې هغه کتنۍ کې کار پرېښودلو په دې نیت چې تعلیم او کار په یو ځای نه کېږي دې نه وروسته ماښام غټک دروازانه په حساب ډیلی ویجز په څیر کمپنۍ کې مزدوري کول پیل کړل او د قسمت خبره وه کله به خپل کار ته دن نه کړو ولې اکثر په خالي لاس د کمپنۍ د دروازې نه کور ته پښتنه شو په کال 1906 نوي کې مخام خطک پیژدنه وکړه چې تر کال 2001 پورې وچلېدل کال 1908 نوي کې مخام خطک فارماټیک میڈیسن کپنے کے سحر پر وقت کے قول پیل کرد تکال اللہ سلو اتن ویکی دا ایس ایم لا کالج پختون سٹوڈنٹس فیڈریشن بیگم نسیم علی خان کے پروگرام جوڑ کرے ہو تو پروگرام دا سحر ہو مخام خطک دا چھوٹے وقتن اوکڑا ہو ورطا ملاو نشوا ولی دیا ہم مخام خطک دا کار پرے دا پروگرام تلالو او نتیجے دا شوا میں دا کار نا رخصت کپنے دا کار نا رخصت کرو او دا کسی دا سیاسی دینی او وابستگی او حلانی سفیر دی او خوارنا ہم دا دا پی ایسیف جنرل سیکچی یوسف بنیری چی خپلا یہ دا ورکیل سر کار کولو مخام خطک دا منسلی دا یو وکیل سید خان سر پکار او لگولو کال 1909 نگوی کی مخام خطک دا وکالت ڈگری ترلا سکڑا او وکالت کار تای کار اوی کال 2000 کې مخام خرچک د وکیل په هیڅ د سن بار کونسل او د کراچۍ بار اسوسییشن ډیسټریکټ سنټرل غړی شو په کال 2001 کې مخام خرچک واده وکړلو نکاح د جمعې په ورځ شو او رخصتی د هفتې په ورځ ولې خوړی د 13 فروری 2001 په یو شادی حال کې اوښوه کیسه کې ادبی ملګرو او وکیلانو ګډون وکړلو. په 14 سپتمبر 2001 د مخام خټک اولنې اولاد ارمان اوزیږېدلو چې دا وخت د انډس یونیورسيټي کراچۍ نه میډیا ساينسز کې د بی ایس ډیګري حاصل وی. د مخام خټک ژوند کې د کامیابۍ بل پوړې هغه وخت تر سره شو چې هغه په 2002 کې د های کورټ د وکیل لایسنس ترلاسه کړو. په کال 2015 کې د ایس ایم لا کالج کراچۍ یونیورسيټي نه د ایل ایل ایم ډیګري ترلاسه کړه. د کال 2009 نواخله تر 2009 پورې د یو ان ایچ د یو ان ایچ سی آر سره د فیلډ مینیجر کم لوئر په حیثیت خپلې ذمہواری تر سره کړې. ماقام خټک نن سبا په کراچۍ کې د های کورټ د یو کامیاب وکیل په حیث خپلې ذمہواری تر سره کړې. د مخام خټک ژوند ته چې مونږ وګورو چې له کومو پړاوونو را تېر شوی دی نو په حقه دی چې ویلي دي دا چې تر دې را رسېدلی یم ته څه خبرې ډېر کړېدلی غم ځپلی یم ته څه خبرې او ما د احساس د کمترۍ کندې ته مه پرېباسه د چا نظر کې به ښاغلی یم ته څه خبرې.
ډېر ښه.
دینه پس مخام خټک کوم ادبی هلې ځلې دي ادبی مزل دی نو هغوی د لسم جومات نه شروع کړی وو د شاعرانو کتابونه او تخلصونه دا به مختلف وو بېل بېل وو نه به یې کتل او لوستل او چې کله هغوی د پریشان خټک د پریشان تخلص ولیدو نو د حجرې په یو کلینډر رویزان دو او د دې نمک کې په اقبال باندې شاعري هم کړې وه. استاد الله جان برق صاحب ته په نوم دوی اولنې ادبي خط لیکلی وو چې په جواب کې خپلې څه غزلې ورته لیکلې وې چې هغوی یې ستاینه کړې وه او دې دا یې ورته ویلي وو چې یاره ستاسو دا شاعري چې کوم ده دا اوس کمزوري ده. اصل کې پاول کې پروفیسر صفدر علي اسیر اولنې کسو چې د دوی شاعري اسرائیلي وه او ورته ویلي وو چې برق صاحب او مونږ ټولو داسې وخت کې نصاب په عمر کې هم داسې شاعري کړې ده. سعدالله جان برق صاحب سره دوی بیا لیدل کتل کړي وو. یو سل او 15 غزلې یوه ریډیایي ډرامه او درې افسانې چې یو په غیر عالم کې اوس چاپ هم د عقیده هغه ورته وړاندې کړي وي چې برخه د ستاینه کړي وه ولې دغه ټولې غزلې ناچاپې دي او د مخام خټک په کول دا مشکیه شاعري وه یعنې دا د کتاب برخه نه ده. په 1992 کې اپریل کې اولنی لیک د مخام خټک په وحدت اخبار کې چاپ شوی چې سیاسي سوالګري په نوم به دوی لیکلو دا ترجمه وه د یو نسبت د کالم سیاسي ګداګر. په 1992 کې یعنی 92 کې دوی د جرس ادبي غړی شو. باقاعده په اجلاسونو کې ناڅاپه شروع کا او ادبي روزنه یې شروع شوه. فیروزه پاکستان ته به کالم لیکلو د اټینشن پلیز په نوم باندې. دوی رودادونه لیکلي وو د مرتب کړي وو د محب وزیر صاحب ننګیالي صاحبزي سره په شریکه خیسور پښتو خصوصي ګڼه کتابي سلسله جلد دویم ګڼه نمبر 5 په مارچ 2004 کې او عمدغه جلد دویم ګڼه شپږم جولای 2005 کې تاریخ کې پښتو سفرنامه او د پښتو انشائیه 50 کاله په دې نوم باندې هغوی دا راټول کړي. اولنی کتاب تیمون گرا شو اولنی تصنیف د مخام خټک اولنی کتاب چې کوم دی هغه په وجود کې نه ځایږم دی چې په اپریل 2003 کې چاپ شوی دی چې لیکل ترې ریاست تیم سیټ کړي دي مخام خټک او د کراچۍ شریف خط لاندې فلیپ پی طاهر افریدی سیټ لیکلی دی وجود کې نه ځایږم نه همدغه یو څو شعرونه چې په وجود کې نه ځایږم خور ور یم په مثال د سمندر یې مشهور شوریم زړه مې سپین لکه بېګر د آینه ده خو د خولې نه بس شنه له غوندې سپور یم په ما ځان تنبر راټیټ یو څو نږدې دی د ملتان په ځمکه نه یم خو تک تور یم خو په دې کتاب کې چې کوم اصل شهرت زما په خیال یا لوستونکو اورېدونکو کوم غزل ته ورکړی دی هغه د مقام خټک دا غزل دی چې د وجود په قیدخانه کې یو قیدی یم ځان ته خپله شهنشاه او فریادي یم ستا د شرط پل صراط مې دا دی پار کړو تا په خیال کې به تر کومه دوزخي یم ازانګي مې د وجود صرف اظهار کړي د فقیر کاسه کې کړم د چواني یم او نه یې پیژنم نه یې پیژنم ماښام په وجود کښې نه ځایېږم نه پس چې کوم هغوی لیک کړی دی کتاب یې لیکلی هغه ګلګش دی چې د اولنۍ پښتو عالمي مشاعرې رپورتاج دی چې په 2008 کې چاپ دی او بکول د ماښام خټک دا کتاب هم د اسماعیل ګور صاحب دي ټولنې بفې کې چې کومه ده هغوی چاپ کړی دی چې زما په خیال په کتاب کې دا لیکل نشته خو هغوی ورته چاپ کړی دریم کتاب چې کوم چاپ دی د ماښام خټک هغه هم شاعري ده او هغه لکه فصل ریبل کېږم ده په دې باندې هم ډاکټر صاحب ډېره ښه خبره وکړي ځکه چې ډاکټر صاحب دی اسماعیل ګور صاحب دی نیکل کړی دی په دواړو جهاتو ښایسته شاعري نیکل کړي او څلورم کتاب چې ماښام خټک دی هغه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا ده چې په 2015 کې چاپ شوی دی چې د باچا خان یونیورسټي او د بلوچستان د یونیورسټي د انفیل د نصاب برخه ده پنځم کتاب هغوی د افسانو لیکلی دی چې نوم یې دی غیب عالم او په فروری 2016 کې له چاپ د مرحلې نه تېر شوی دی د پښتو منټو د مسفت سوسایټي مسفت ماښام خټک سرخط لاندې پرې تارک سرور صاحب لیکل کړي دي شپږم کتاب چې کوم د هغوی چاپ دی هغه نظامپور او د پښتو جدیده شاعري چې د نظامپور د شاعرانو په کتابونو باندې لیکل دي هغه چاپ دی اووم کتاب چې کوم دی هغه دوه شاعران دي چې ممتاز اورکزي او ریاض تسنیم باندې لیکل شوی دی چې جون 2016 کې چاپ دی اتم کتاب چې کوم د هغه هغوی چاپ دی نو هغه په 2016 اګست کې د تکلونه په نوم باندې چاپ دی نهم کتاب د یو اثر درې غږونه اندیش شمس القمر صاحب ګران بابا او سیف الرحمان سلیم صاحب دا درې غږونه دي چې هغوی کښې لیکل کړی دا کتاب لیکلی لسم کتاب د هغوی دی اجمل خټک یو باغي انقلابي شاعر ستمبر 2016 کې دا کتاب د چاپ د مرحلې نه تېر شوی او په دغه کال ستمبر کې دوی زما په خیال یو لوی کار کړی دی او هغه د سر الفرډ فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه ده چې هغوی کړي ده او چاپ شوی دی دا کتاب دولسم کتاب د خیبر د غزل د مکتبه فکر نماینده شاعر خیبر افریدی دی په فروری 2019 کې دا کتاب د چاپ د مرحلې نه تېر شوی دی او په جنوري 2006 کې یوویشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوي بیانیه په دې نوم باندې دا کتاب چاپ شوی دی چې په کې ډېر ګڼ مضمونونه دي لکه ادب او ګلوبلایزیشن ادب او ساینس او داسې نور بل کتاب چې کوم چاپ شوی دی هغه د شاعرۍ دی ما به پیژني که نه دا نوم دی او دا په جنوري 2006 کې چاپ دی کراخ کارا کتنې چې د بېلابېلو شاعرانو کتابونو په شاعرۍ باندې هغوی خپل لیک شریک کړی دی هغه په فروری 2006 کې چاپ دی یو بل کتاب چې تپرنګ دی هغه په پریس کې دی دا ځل او کم کتابونه چې اوس په پرېس کې دی د چاپ مرحله نه وصولې کې خیری بل مهم کار چې دوی کړی دی چې کمپوز شوی دی هغه د ټپو د پښتو ټپو د انګریزي ترجمه ده چې هغه کمپوز شوی ده او دې پسې دی د لست لیږي او بل کمپوز کتاب هغوی تکلونه دي او د بل کتاب تکلونو نه علاوه د چیرس ملګري چې څومره دي په هغوی باندې خاکی دي یوویشتمه پیړۍ نظمونه دوی کمپوز کړي دي او دا بل کمال دا کړی چې همدغه نظمونه یې په 21 فیصدی اردو کې مړولي دي او اردو کې ما کمپوز دي د چاپ د مرحلې نه بلکه خیرې تیریږي تقریبا دویمه برخه یې هم کمپوز کړي ده او نن سبا نظام پور لیگل کلینک باندې وکیلانو ته او د لیگل چې کوم د قانون زده کوونکي دي هغوی ته لیکچرې ورکړي یوټیوب چینل لري او یو بل چینل یې اوس کلا حکومت یې چېرته سیاسی جراثیم هم دي نو هغې دپاره ما یو چینل کلا ماښام نیوز نو په هغې باندې به زه سیاسي تبصرې کوم نه هغه هم راځي او هم سب یو ویب سایټ دی په هغې باندې بلاګ لیکي او شهباز اخبار ته قلم هم لیکي
لیکالم لیکي ډیر مننه ډیر مننه شیخ پټک تاسو ډیر مننه ډیر په تفصیل سره تاسو د ماخم پټک د جن خاکراخ کلا دغه د کتابونو ذکر مکو دغه د جن ذکر مکو دغه د شکل ذکر مکو چې یو سیلف میډ سړی دی د کمال سړی دی کم سړی چې ځان په خپل جوړ کی د کمال خلق دی د کمال سړی دی ډیر ډیر په زړه په ډیر مننه کټک تاسو ډیر مننه وګورئ سره زموږ بل درون
میلمه
ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب هم په پروګرام کې موجود دی نو ورزو ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب له دغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شری کوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو مننه ډاکټر صاحب ډېرې تفصیلي خبرې شوې خټک وکړې ډېرې د خوند ډېرې د مزې او ټول جون دی ولا بالکل راټول کړو د جون کې چې د ماښام خټک سو هغه ټول یې را سره شریک کړل په ډېره ښه طریقه څه نظر پر سره شریکوي
ډګر صاحب شیخ خټک خو ډېرې تفصیلي خبرې وکړې خو زه به پکې ماښام خټک سره چې زما کومې ورځې شپې تیرې شوې دي زه د یو تعلیمي کورس په سلسله کې 2 کاله کراچۍ کې وم نو خلک سره ماښام خټک سره ناستې وي نو په هغې حواله په دغې شخصیتم لنډې خبرې کوم او د هغې شاعرۍ به هم زه لنډې خبرې کوم نو زه چې کراچۍ کې وم نو هلته کې چې کوم ادبي تنظیمونه وو په هغې کې یو د طاهر افریدي صاحب جرس ادبي ټولنه وه زه به هغې ته هم تلم او د فلطي خالق غمجین اتفاق ادبي ټولنه وه هغې ته به هم زه تلم نو ماښام خټک په هم دغې ټول تراتو په جرات کې د سیمیناستو او په جرات کې باندې مشاورونه علاوه په مختلفو موضوعاتو باندې بوم یو باس ممبای سوا او د چا کتاب باندې چې اپ شو په دې بتن کې خبرې وي یا په چا شاعر تنقید لپاره غزل افسانه بلوان نکړه په دې خبرې وي نو په دې کې چې ما کتل نو ما خام خټک سمه تاسو دغه د جون خاکه شو په خټک بیان کړه چې په ډیرو ظلمو ادیبانو شاعرانو کې دی او داسې یو حالک غوني او ډېر ظلمي غوني به هغه به ماښام خټک ته ناست خو ما به چې کتل یاره د هغې په شخصیت کې دومره سنجیدګي وه او هغې به د بل خبرې هم ډېر کور سره اورېده او بیا به هغې په تنقیدي مباحثو کې به چې هغې کومه برخه اخېسته هغې به چې کومې خبرې کولې نو هغې نه به معلومېده چې یاره ډېر د مطالعې والا ځوان دی افتاب بدر به وو کیسر افریدی به وو ریاض تسنیم به وو طاهر بونیری به وو طاهر افریدی صاحب به وو نو طاهر افریدی نه علاوه لکه دا ټول چې کوم دا نسبتا ډېر ظلمي شاعران وو ډېر ظلمي ادیبان وو په شاعرانو کې طاهر افریدی صاحب به وو او یا زموږ د بلوچستان خدای بخلی سید ګوهر به وو نو هغه هغې وخت کې نیشنل سینټر کراچۍ ډایرکټر وو هغه به راټول هغه د ټولو نه زیات درویش سړی او ډېر د مطالعې والا سړی ډېر کامل سړی ډېره وزنداره خبره به یې کوله څه د هغې اثرات وو څه د طاهر افریدي اثرات وو څه د دې ظلمو خپله یو وسیع مطالعه وه د پښتو ژبې مطالعه وه د اردو مطالعه وه چې د دوی تربیت چې کوم هلته کې ادبي شوی دی هغه ډېر په سنجیده ما وو ماحول کې شوی دی. نو ما هم خټک ته ډېر سنجیده ډېر سنجیده بحثونو کې به هغې به برخه اخیستله. نو ما به چې کتل که چا به غزل وړاندې کړو تنقید نه که افسانه به وه که مضمون به و که هغې باندې به چې بحث کېده نو د ریاض تصمیم هم طاهر افریدي هم او د طاهر افریدي په اثر کې ریاض تصمیم هم او د ماخام خټک هم دو به ډېر داسې معتدل غوندې تنقید کوو او دی به هغه سنف ته چې کوم چا بیان کړو نو هغې سره به یې خو انصاف کم وو. د هغې سنف چې کله تقتازې وي کومه فنپاره چې وه په هغې به خو دې تنقید کړو خو دی به د هغه شاعر یا د هغه ادیب چا به چې تنقید نه څه فنپاره کړي وه د هغې به زړه نه ماتو بلکې د هغې به حوصله زیاتول او حوصله ضعیف به یې کول. نو په دې کښې ماخام خټک چې کوم وو نو هغې وخت کښې ما کتو چې هغه یو ښکلې زلمې ومو پوه زلمې ومو سنجیده ومو ډېر سنجیده بسونه چې دهغې شاغسته او هغې نه پس ته چې څنګه زه خو حیران یم چې څنګه څنګه هغې خپل ژوند جوړ کړی دی څنګه هغې تعلیم کړی دی او نن هغه یو مصروفه وکیل دی د هایکورټ وکیل دی بلکې سیملا کالج کښې دی ویزیټنګ پروفیسر ومو دی به بیا هلته کښې لیکچرې به هم راکولې نو کراچۍ ښار هسې هم مصروفه دی بیا کور بیا واړه بیا وکالته زه حیران یم چې دا وکیلان ټول ورځې په خپل دفتر کښې په عدالتونو کښې ډېر مصروفه وي او بیا په کراچۍ کښې خو د وکیلانو دوم هلته کښې یو دغسې یو رواج دی چې بیا مازدیګر وخت کښې هغې خپلې دفترې دي هلته کښې ناست دي کلاینټ را ځي نوې مقدمې را ځي ماښامه پورې ماښام را شي بیا کور دی واړه دي د هغې ټیوشنو لټول را ویستل. زه حیران یم چې په دومره مصروفه ژوند کښې دا ماښام خټک دومره مطالعه څنګه کوي او دې دومره څومره ډېر د وخت دی سره نو دا بس ځینې کس په خدای داسې څه صلاحیتونه اچولي وي چې هغه د وخت محتاج نه وي بیا هغه موسم نه مجبوره نه وي بلکې وخت او موسم او د هر څه چې دا دی د هغو تابع نه وي بلکې د هر څه هغه ځان ته تابع دي. نو دی په هغه خلکو کښې دی چې دی وخت هم او دی موسم هم او دی حالات هم دا هر څه بې خپل لکه تابع کړي دي خو دی چې مطالعه چې زه ګورم نو دا اوس څنګه چې شعیب خټک وایي چې یو کتاب ذکر یې کوو د پښتو ادب جدید بیانیه کښې داسې دی په هغې کښې داسې پېنځلس شل مضامین دي مختلفو شاعرانو باندې دي نو ما هغه مخکې هم کتل او نن مې هم کتل نو زه حیران شوم چې هغې کښې خو په ځینو شاعرانو باندې لکه مضامین دي خو شاید لکه په هسې نګول مضمون دی یا داسې په نورو شاعرانو مضمون دي خو هغې کښې بیا دوه مضامین چې دي هغه په ناولونو باندې دي یو په سنګسار ناول یو په سړه ناول او دا د افغانستان د دیپلومت ترقي ناول دي. نو چونکې دا ناول یې ما هم یو وخت کښې لوستې وي نو ما چې د دې هغه تفصیلې کتلې نو ما وي ځینې ادیب خو په ناول چونکې یو اوږده کیسه ده پکې او د هغې لوستلو هم ګران وي پوهېدله د هغې مکالمې او د هغې کلایمکس او هغې نه څه نتیجه را وباسي نو ځینې سړی د ناول ولولي هغه نتایج تر نه را وباسي په مضمون کښې لیږي او ځینې سړی داسې سرسري لوستې وي له سرسري مضمون زه حیران شوم چې د نور محمد طرفي ناول یې لوستې دي ټکي په ټکي د هغې په مکالمو یې بحث کړی دی د هغې په پلاټ یې بحث کړی دی د هغې په کیسې یې بحث کړی دی د هغې په مقصدیت یې بحث کړی دی. نو یوازې خپل د دې ځای په شاعرانو باندې هغه تنقیدي مضامین او طرفي مضامین هغه نه لیکي بلکې د نور محمد طرفي ناول یې په سنګسار او سړه باندې هغې چې کوم طرفي او تنقیدي مضامین لیکلي دي نو هغې نه پته لګي چې ناول یې مکمل لوست دي د دې په کیسې خبرې کوي په پلاټ خبرې کوي په د دې په مکالمو خبرې کوي د دې په اختتامي او په کلامس خبرې کوي او نتایج تر نه را وباسي نو د وسیع مطالعې خاوند دی او ډېره وسیع مطالعه کوي د افسانو خپل کتاب یې چاپ دی غیب عالم ښکلې افسانې دي وړې وړې افسانې دي او شاعري چې کوم ده د شاعري درې مجموعې چاپ شوې دي دا نوې مجموعې چې ده زه به په دې خبرې کوم خو یو څو به تنقیدي خبرې هم کوم او دا ځکه کوم چې دا تنقیدي خبرې زه په ماښام خټک کوم او زه کولی شم هغه تنقید اوري هغه پوهېږي هغه پخپله نقاد دی لکه دا د هغې د کتاب په حواله زه نورو دپاره هم کوم او زه ماښام خټک کښې ما سره اتفاقي دي دا کتاب دی تړون نو د درنې پښتو ژبې په نوم چې زه خپلو لوستونکو او خوښوونکو ته ورپېژندل یم دا خو تړون شو لاندې بیا دي چې ډالۍ د جرس ادبي جرګې ملګرو ته د ډالۍ دي دا زموږ په دې د طبعات او د کتابونو په روایت کښې بس دغه شی و چې یو تړون به یو انتصاب به وکړي کتاب خو یو تړون او بیا ډالۍ نو چې ویم چې دا ډالۍ یا سوغات یا توفه دا څه شی شو؟ د کتاب خو چې کوم روایت دی هغه تړون دی یا هغه انتصاب دی، چې انتصاب د یو کس په نوم کې او د یا یو دور په نوم کې یا چې څه د هغې خوښې د هغې په نوم کې، خو داسې دې هم نه کوي. لکه پروسه کال زما په شان دی ډاکټر زبیر اثرت ناول چاپ شوی دی اور، او یا کېدای شي دوه کاله مخکې چاپ شوی دی، ځکه چې ما ته راولېږو چې ته په دې لیکلو که نو ما چې وکتل وړي کې ناول داسې ناول چاپ شو چې راغی چې ما وکتنو پاغې باندې لیکل دي انتصاب د هغه، شاید کتاب زما په مخه نشته لفظونه کې فرق راشي، خو زه دا انتصاب باورم چې زموږ زبیر حسرت ډېر لوی سکالر دی او د ډیرو کتابونو هغه مصنف دی او هغه نقاد دی او هغه شاعر دی او هغه محقق دی او هغه د اور ناول انتصاب څنګه کوي د هغه اور په نوم کې د پښتونخوا په کور په کور لګېدلی دی. یا خدایه، انتصاب به موږ د هغه اور په نوم کوو؟ نو ما وایي چې دا انتصاب داسې په کار و چې د هغه کورونو په نوم چې پښتونخوا کې پرې اور لګېدلی دی، د هغه خلکو په نوم چې په دې اور کې وسوځېدل، بېګناه وسوځېدل، هغه وایي د هغه اور په نوم چې د پښتونخوا کور په کور لګېدلی دی. نو یو خو زبیر حسرت غوندې ډېر لوی نقاد نه، ډېر لوی سکالر نه، محقق نه، داسې په انتصاب کې غلطي شوې ده. یو زه به ماښام خټک ته وایم چې دا زمونږ کې د کتاب چې کوم روایت ته د انتصاب دا یو دی، نو انتصاب یو ورته چې ډالۍ بله دا نه دی په کار. بل ماښام خټک دا نوی کتاب چې دی ما به پېچلې که نه په دې باندې کیسره پریدي تبصره لیکل ده، نو هغه یو ځای کې لیکي چې زه ورسره اختلاف کوم، وایي دا حقیقت په خپل ځای دی چې د ماښام په شاعرۍ کې غالب رنګ د اصلاحي نوعیت دی. البته خوشک مولویانه یا خطیبانه اصلاح نه ده، بلکې په شاعرانه او مفکرانه لذت معمول تازه او تخلیقي اصلاح ورته ویلی شو، هغه دې ته اصلاحي شاعري وي. او بل یو ځای کې بیا هغه وایي چې ظاهره ده د اصلاح خواهش د خوشحال خان په شعر کې هم ښکاري او د ماښام په دغه شعرونو کې هم، یعنی د خوشحال خان په ښه شاعرۍ کې د اصلاح خواهش ښکاري. پسره ترېدی خو ښه لیکونکی دی، خو زه وایم چې د خوشحال خان شاعري ته اصلاحي شاعري ویل نه، هغې ته موږ انقلابي شاعري ویلی شو. یا زما په خیال چې زموږ چې اخت کوم د پښتونخوا ګورنر و سره ولسکیر و، غالبا چې د هغې په مضمون کې هغې دا لیکلو چې په ژوند باندې تنقید چې کوم دی هغه د خوشحال خان لویه موضوع ده. نو هغې خو په ژوند باندې تنقید کړ دی، هغې طنز کړ دی، هغې انقلابي شاعري ده، هغې مزاحمتي شاعري ده، هغې تخمون نو څه ویلی شو. خو د خوشحال خان شاعري ته اصلاحي، د اصلاحي شاعري خو بیا موږ د رحمان بابا شاعري ته ولې نه وو چې هغې کې زیات ته اصلاح غاړه. نو د ماښام شاعري چې کوم ده دا اصلاحي نه زیاته چې کومه ده، په دې کې طنز دی، په دې کې تنقید دی، په ژوند باندې طنز دی، زموږ په ریویو باندې طنز دی، جدید شاعر دی. خو بهر حال زه د هغې شاعري ته راځم او زه به په دې یوې مجموعې نه به دوه څلورو شعرونو مثالونه راخلم، ما به پېژنې که نه. دېکې د هغې شاعري چې کومه زیاته چې کومه دی، دی جدید شاعر دی او جدت پسند دی او په نوې لهجې کې خبره کوي. یو ځای کې وایي، ماښام امن په نړۍ کې کسوک غواړي رښتیا، ماښام امن په نړۍ کې کسوک غواړي رښتیا، د دغه امن ابتدا بله کابله کېږي. نو اقبال هم لکه فارسي کې ویلي وو چې آسیا ګټه کریا بو ګلست، ملت افغان دران پیکر دلست، اس فساد او فساد آسیا در کشا دی او کشا دی آسیا. نو هغه خیال چې کومو چې اقبال چې وی چې را په ایشیا کې چې امن وي نو په ټوله دنیا کې به امن وي، او که په ایشیا کې فساد وي نو په ټوله دنیا کې به فساد وي، نو په دې یو شعر کې دغه چې خواهش او ماښام خټک مو چې ماښام امن په نړۍ کې که څوک غواړي رښتیا، د دغه امن ابتدا به له کابله کېږي. د هغې په شاعرۍ کې دی یو حقیقت پسنده شاعر دی، د دې چې په ژوند باندې تنقید دی، په ریویو باندې تنقید دی، بهر هر پس باندې چې تنقید دی، نو هغې کې حقیقت پسندي ده. یو درې شعر زه وایمه، وایي زما په شار ذهن کې فکر خیرازي نه لري، زما په شار ذهن کې فکر خیرازي نه لري، زه به ګرم نه یم که شکوه د خپل نصابه کرما او دومره ګلاب می دی پاشلی په قبرونو باندې دومره ګلاب می دی پاشلی په قبرونو باندې اوس ته کرلو په ځای کرکا د ګلاب کرما او حد لذت تر اختیا والی ترې حد لذت تر اختیا والی ترې ونسه سدو ډیر حقیقت پسند شعر دی زمون په اثر باندې زمون په انقلاب په نارو باندې او ډیر لوی طنز دی حد لذت د رختیا والی ترې نه ونسه سدو سپور نارو زکه بدن د انقلاب کړم حد لذت تر اختیا والی ترې ونسه سدو حد لذت تر اختیا والی ترې ونسه سدو سپور ناروز کا بدن د انقلاب کړم او بیا په شعر کې یو دا ملکه ورته حاصله ده یو دا قدرت ورته حاصل دی چې د خپل خیال کې کوم چې شاعرانه خیال دی هغه په داسې لفظونو کې رانغاړي او داسې د شعر سخت دی سازوي چې په هغې کې یو 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 منظر چې دی هغه د سترګو مخکې راودروي کوم ته چې په انګریزي کې امیجری وایي نو دا امیجینیشن چې کوم دی دا منظر نگاری چې کوم دی او منظر د سترګو مخکې په یو شعر کې راولاړ کې لکه یو شعر کې وي هر څوک خپله مفلسي لکه د بار ګرځوم هر څوک خپله مفلسي لکه د بار ګرځوم لا به مې ټیټه وي سر خس لکه د مار ګرځوم هر څوک خپله مفلسي لکه د بار ګرځوم ملا به مې ټیټه وي سر خس لکه د مار ګرځوم د مار ملا ټیټه وي خو دی دا سر خس کې
دسړي
بالکل هغه منظر را ودروي
بالکل
او بل یو ځای کې وي چې سوچ کې روان وم یکدم د خپل ځایه تېر شوم سوچ کې روان وم یکدم د خپل ځایه تېر شوم شړک شي را خلاص کړم لاس تندي ته زما خدایه تېر شوم لکه سړی چې هغه خپله لار هېره کړي او کوم ځای کې چې ورېدلي یا کوم ځای کې د ګرځېدلو هغې نه په مخه لاړ شي شړک شي خپل تندي له لاس ولي دا په یوه مصرې کې دا منظر بیان کړ دی سوچ کې روان وم سوچ کې روان وم یکدم د خپله ځایه تېر شوم شړک شي را خلاص کړم لاس تندي ته زما خدایه تېر شوم نو دا منظر نګاري چې کومه له د سترګو مخکې چې منظر ودروي دا د هغې یو ډېر لوی کمال دی یو ځای کې بس اوس وخت کم دی مغموم صاحب ته زه پرېږدم خو دلته په دې کتاب کې یو ځای کې کافي استعمالي کړي دي نو لاندې ورته لیکل دي چې ما د دې کافیو نقص چې کوم دی دا ارادتن نظر اندازه کړی دی په دې کتاب کې ورته ریزومه لیکل ده خو غزل کې هغه کافي چې دي اوس وخت کم دی زه ویم نه خو کوم غزل ته چې دي لیکل دي چې په دې غزل کې د کافیو نقص چې کوم دی هغه ارادتن نظر اندازه کړی دی دا کافي دی هغه ټیکس دی هغه کې یو کافیو غلطه نه ده دنی وخت کې د نیو کافیو دی د نیو کافیو شاعر دی او نیو کافیو استعمالي نیو ردیفونه استعمالي د نیو کافیو او ردیف په وجه معنی په غزل کې تازګي ده خو دې تازګۍ نه علاوه مضمون صرف چې کوم د شعر د پیغام خبره په شعر دی نو د دغې به داسې یو شعر نه د ماخام خټک په داسې یو شعر نه چې په هغه کې به پیغام نه با مقصد شاعري ده ته په دغه خبره لنډوم چې وخت کم پاتې دی
ډیره مهرباني ډیره ډیره مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ډیره ډیره مهرباني ډیر د فن او ډیر د مزې خبرې د مرقم خټک په شاعرۍ د پجن روانې دي موږ سره زموږ بل درون خوږ ملما ډاکټر یرامت مغموم صاحب هم په پروګرام کې موجود دي هغه له ورزو د هغه لک نظر اخلو چې هغه سره د محترم د مخم خټک په حواله باندې سره نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خراله ویو
په خیر اوسې ډاکټر صاحب ډیر ډیر باندې خوشاله اوسې
ډاکټر صاحب بس مو مورې د شعیب خټک هم ډېرې تفصیلي خبرې د مخم خټک د جد په حواله وکړي دغه شان ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب هم د محترم مخم خټک د جن په حواله ډېرې ګټورې خبرې وکړي څه نظر به راسره شریک کوئ تاسو
ډېر مهرباني ټاکر صاحب یو خو دا دی چې ښاغلي شعیب پوره په تفصیل سره د مخم خټک چې کوم ادب طبخه نکړی وی شعر ته کړی وی یا پښتو ژبه ته کړی وی نو هغه باندې رڼا واچولا او دا هم وی چې نظام پور کې کوم دی نو شپږ دیش کلی وی او دا چې کوم نه کمر ملا دا په دغه شپږ دیش کې یو کله دی اصل کې دا خوړه چې کوم دا خوړه او ته ځکه چې دا شګلن علاقه ده کنه نو دا دی دغه نا چکم دے دا پخوانے اٹک پل چکم دے دا دے نو تلا لاله دا او بیا چکم دے نظام پور دے مرکزی مقام دے کنا پدے کہ اگر کدی ہوش تے چے خان خیل پکی دے نے خوشحال بابا اولاد پکی دے امیرو امیر سکو تا امیر وئی سکو تا امیر وئی نو دا چکم دے او دغه دغه کلی یو الگ اوس اس کتابو چاپ کرے دے یار دونا یادونه او خیالونه دا نور تاج محمد صالح دا چې کنده اوس بل یو سورې دوشلې چې یو تقریب کې باندې دا کتاب یې راکړو نو دغه چې کوم دی ډېر تاریخي ځایونه دي پکې په خوړې کې دا نظام پور چې کوم دی په خپله تاریخي ځای دی دا امیرو په خپله تاریخي ځای دی امیر کلام پکې یو ځای دی خوشحال بابا وی چې لا په دې هم راضي من یم د سبحانه نندارې دا باسین له امیر کلانه میر کلام باندھے چھ پاس سدر کے کنا غر پسر باندھے نو دا ٹولا باسیم تے مخکاری بلکہ بیا دے زمون اصل کے زمون علاقہ چ کنا تکر سے بول زمون علاقہ دے خوری پمنت کے دچرات غر پروت تے کنا ہا دچرات دا غر نہ دیکھو منگیو دے دا سیوری پھٹک ہوئی او اخو چ کم دے دا دے پتاو کھٹک دی دا خوری چ کم دے پر دے دا پتاو کھٹک ہوئی کنا او پمنت کے په منځ کې دغه چې کوم دی د چراټ غر دی نو د چراټ په غر باندې چې ودرې کې دا باسین تر تر لرې لرې پورې ښکاري نو خوشحال بابا کوم منظر چې کوم دی بیان کړی چې لا په دې هم راضي من یم له سبحانه او ننداری دا باسین لمیر کلان نو ډېر دغه دی خوشحال بابا یو بل ځای کې وایي چې ګل شوې د خوړې د بل پلوسې ګل شوې د خوړې د بل پلوسې خوشحاله ولې بېګشته اوسې نو ډېر ډېر خیسته علاقه ده ډېر خیسته علاقه ده ټکر صاحب که چېرته ژوند وو که چېرته ژوند نو نو پکې ګرځېدل چېرته که ژوند نو تللو ته پکار دي او بل دا چې بیا پکې اولیا اولیا چې کوم دي نو دا د خټوک اولیا چې کوم دي که نه شروع د دغه ځای نه شوي دی د خوړې نه غالب ګل بابا او بیا د غالب ګل بابا زوی چې کوم دی مس بابا دی د مس بابا زوی بادر بابا دی د بادر بابا زوی بیا کاکا صاحب دی نو د او د خټوکو د اولیا سر د دغه ځای نه لګېدلی دی
ډېر ښه یاره ډېر ښه
ډېر تاریخي ځای شعیب خټک هغه د خوشحال بابا د دغه خبرو کې چې کوم دی کې استوګنه وه ډمبره نو خوشحال بابا چې وفات شو نو د دې په وفات باندې چې کوم اشرف خان هجري د خوشحال بابا مشر زوی چې کومه مرثیه ویلي ده لویه مرثیه ده او داسې مرثیه ده چې په کار ده چې پیزي ورباندې وشي ټکر صاحب او دا ویلي وه د پاک زمانه کې چې په کومې زمانه کې دی په بیجاپور کې کېدو نو وایي چې چا ورته هلته خبر وړی دی که نه چې پلار دی وفات شو نو دی وایي چې زه نه منم وایي زه نه منم خو هغه وخت وایي چې کته یې منې که نه یې منې دا کیسه په تکن هر چرته رسوا ده او نو وایي چې هغې ډېره لویه مرثیه ده خو هسې څو شعرونه په کښې دا دي په ډمبره غریب لاړ ډکه یې خوا ده او مسافر شو هغه شعر د جبالونو مسافر شو هغه شعر د جبالونو چې زاره ځنې اوبه دا رنګشا ده او د جبال غرسۍ ژاړي په زاریو د سړیو پرې نه های نه یې صدا ده او بیا پکې دا د خوړې ذکر دی خوړې مخ په ویل په وهل واړه ربوزه کړو او نظام پور پکې دی نظام پور په جرا ماتې کړې مارې او دغه پکې دی د تورو سر دا ځکه یو ځای دی هغې ته د تورو سر وایي څوک د تورو سر وایي خو ما چې اورېدلی دی د کامل صاحب له نو هغه به ورته د تورو سر وي دا په دغې مرثیې کښې یو شعر دا دی چې دبه د تورو ماته شوه د تورو یعنې تورو سر چې کوم دی په هغې باندې بهر حال او که نه خوړه ډېر تاریخي ځای دی اوس پکې یو پارک جمال شاه ناصف چې کله وزیر هغه پکې یو پارک جوړ کړی دی منګلوټ په نوم باندې منګلوټ پارک او نو هغه چې کوم دی هغه هم ډېر تاریخي ځای دی بهرحال شاعران پکې ډېر دي شاعران چې کوم دی دا شعیب خټک پکې ښه شاعر دی ماښام خټک پکې ښه شاعر دی زمونږ یو بل برخوردار ابراهیم اظهار پکې ښه شاعر دی یو د امیر یو شاعر و سلیم سوز او ډېر ښایسته شاعر و خو شاعري د افسوس دا ده چې شاعري مونږ ته تر اوسه پورې رارسېدلې نه ده او دا ویلې کېږي چې د هغه زوی چې کوم دی د هغه کلام دی هغه د مرګ نه پس سوځولی وو خدای خبره چې ولې سوځولو او دا خبره رښتیا ده او که دروغ دا خو سلیم خان سوز چې کوم دی دا یو شاعر یادیږي او ډېر خپل شاعر یادیږي د آد امیرو نو دغه چې کوم ما خام پټک نظرې کلی وسدن کې ده او د میر کلان او تاسو ټول خبرې وره چې زیات وخت په کراچۍ کې تر کړی او زمونږ سره چې کله لیدل کتل شوي دي نو ډېر خوږ او ډېر چې کوم تابعدار او ډېر د سړي باندې هغه څو دوشي چې را څوک مې ولیدو
ډېر ښه
شاعر مې ولیدو ادیب مې ولیدو ډېر څو دواړه سړی دی او دغه چې کوم دی تاسو پته چې خټک خو چې کوم دی په غرونو کښې ډېرې دي او بل دا چې د خټک دا ژوند چې کوم دی زمونږ طرف یو متل دی چې خدای ته وایي چې ته یو خر را کړه یو تبر را کړه بیا مې ته د رزق نه خلاصې پیدا کر نو دغه چې کوم خټک او محنتي خلک دي ډېر زیات محنتي خلک دي سیلف میډ خلک دي لکه څنګه چې تاسو دا د شعیب نواب وکړه د ماښام خټک په حق موږ ټول همداسې یاره موږ ټول د ټوله خټک نامه چې کوم ده ټول د خټکو ټول خلک ټیک دی مالدار خلک په کښې ډېر دي مالدار دا چې یو غلام فاروق چې دی ولی خان به وایي چې د ټول اشلغر جایداد یو طرف ته کړه او د غلام فاروق پیسې بل طرف ته کړه نو مالدار خلک پکې شته دی مالدار پکې شته دی خو غریبانان پکې ډېر زیات دي او محنتي دي او چا ته لاس نه نیسي وایي چې دغه د پریشان صاحب وایي چې دلته خان او سردار نشته چې څوک سر دروي سردار دی نو دغه دي ډېر خوددار خلک دي او ډېر غیرتي خلک دي او د خپل د مټو په زور باندې چې کوم دی رزق ځان ته ګټي په هغې باندې ژوند تېرېږي او چا ته سوال نه کوي نو دغه ماښام خټک دغه یې ډېر دي لکه څنګه چې ګوهر صاحب وایي که نه ډاکټر صاحب چې پیغام د پیغام خبره زه ځکه کوم چې زما خپله عقیده دا چې په کوم شعر کښې پیغام نه وي زه هغې ته شعر نه وایم
ځکه چې
نو چې پیغام پکښې نه وي چې هر څنګه پیغام وي خو یو پیغام به پکښې پکار دی او چې دا پکښې نه وي هسې هسې خام مخا چې کوم دی کافیې برابروي که نه نو کافیه بندي چې کوم دی دا خو شاعري نه ده که نه نو او بل دا دی چې دا دغه چې کوم دی یعنی د ماښام خټک دا شاعري چې ګورې که نه نو یو هغه خلک دي چې هغې شاعري ته دې دپاره کوي چې دا لوستونکي وګوري او زور باندې شهرت ومومم نو کزن پکې دا د پښتو ټکي استعمالوي دا د پښتون ټکي استعمالي هسې نمایش نو ماښام خټک چې کوم دی هغه نمایش نه ده کړی هغه بلکل د زړه خبره کړې ده پته یې لګي
چې
د زړه خبره کړي یعنې د چا د خوشحالولو د شاعري زه چې اکثر دغه کتابونه ګورم که ځینې خلکو نو هغې د هغه شاعرۍ نه پته لګي چې دې د ځینو خاص خلکو د خوشحالولو دپاره دی د پښتو خبره کوي د پښتون خبره کوي او د نیشنلزم خبره کوي د کوم پرستۍ خبره کوي حالانکه وي هغسې نه هغه خپل عملي ژوند چې وي هغسې نه وي خو دې دپاره چې زور باندې شهرت وو دا خبره کوي نو د ماښام خټک په شاعرۍ کښې دا خبره نه شته د ده اوریجنل خیالات دي بالکل اوریجنل خیالات دي او ډېر ژور خیالات دي او ډېر چې کوم دی د زړه نه خبره کړې ده پته یې لګي چې دی د زړه نه وایي کوم شاعرونه چې کړي دي که نه او شاعري برای شاعري نه ده کړي یعنې دی د شاعرۍ نه یو کار اخیستل غواړي او هغه کار چې کوم دی زما دا خیال دی چې دی پکې ما ته کامیاب ښکاري
بالکل
او دغه چې کوم دی دی هم د پښتون خبره کوي خو ډېر په اوریجنل انداز کښې کوي تشته نمایش دپاره یې کوي او شعر چې کوم دی هغه په ظاهره هم ښکلی په کار دی ککر صاحب چې په کوم شعر په ظاهره ښکلی نه وي او معنی پکښې نه وي نا به څه شعر وي ظاهره هم ښکلی په کار دی معنی پکښې په کار دي خوشحال بابا وایي چې معنی ورسره نه وي ویل سپور وي دا دې نه که د خوشحال خبره سپوره دغه د ماښام خټک په شاعرۍ کښې چې کوم دی نو په دې کښې سپوره خبره شته ټول د معنو نه ډکې خبرې دي او دی د قومي شخړو نه خبر شاعر دی زمونږ د پښتنو چې کومې قومي شخړې دي کوم قومي مسلې دي د قوم په لحاظ باندې چې د دې څه کوم تړلې مسلې دي د هغې مسلې نه د هغې ټولو مسلو نه دی خبر دی او دی تبلیغ نه کوي شاعرۍ کښې چې تبلیغ رالو غرقه شوه شاعری کو شاعری ده کنه دا څه دغه خو نه ده په ممبر باندې د مولا واز خو نه ده کنه دا کو شاعری ده لومبه به په شاعری کې شاعری وي د ټول نه لومبه شته دا چې دا د کې په شاعری موجود وي چې شاعری په کې موجود نه وي کدې کې معنی ار صبر لوی وي دا هم خشیر نه وي لومبه دا ده چې د کې په فدی نهال باندې به په دې کې چې کوم نه حسن او خلا او خیس موجود وي او بیا یاغی نه پښت کوم ده په دې کې به معنی وي ګور دا رحمان بابا چې کوم ده نو رحمان بابا څه د ټولو خلکو له خو زیات معنی نه دی بیان کړی خو یو یو دغه یعنی مطلب دا چې یو فن فنکاری کړی دا
بالکل
فنکاری کړی دا نو شعر نه چې کوم دي نو ډېر زیات په شعور دي دا شعر موضوعات
خو ډاکټر صاحب ټول زړه دي
موضوعات خو ټول زړه دي او موضوعات چې کوم ټیک موضوع هم ښه شوی او یو امزاد صاحب اکثر دا خبره کوله چې شعر چې په فنی لحاظ باندې د لوړې درجې وي نو چې باندې ته په خپل را پیدا کیږي
دا بالکل صحیح خبره ده بالکل
صحیح ها نو دغه چې کوم ده نو دغه چې کوم ده شعر نه ګوره
ته شعر نه ډاکټر صاحب د شعر نه چې کله پیغام په شعر کې روان شي پروپاګاندا شي نو شعر ختم
شي یو کنه ها وا وا نو دې 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 یاو د ماخام په شعر کې دا نشته تاسو د دې مګر چې کوم ده د شعري کڅو کې خو خیو کنه خو خی خو دا شاعري چې کوم ده د دې مقصد د پاره کړی دا خپل زخ یا د خپل د کوم خیالات دي بس هغه بیان کړی دي او ډېر په خطر کې بیان کړی دي او غزل کې کمال شته دی یعنی مطلب دا چې دا سه سناتوره په کې شته دی چې سره دا وایي چې په غزل باندې پوي دی بالکل مایوسی پکې ډېره کمه ده رجائی شاعر دی آپټیمیست دی او دې کې چې کوم رومانی خیالات پکې شته دی قومي خیالات پکې شته دی ترقی پسند خیالات پکې هم شته دی او دا خیالات ټول پکې شته وي او دا غیر
چې کوم اندازې نو هغه لیکلي دي چې کوم اساس
بالکل اندازې ډېر خپل دی جی ډېر خپل اندازې ورته کوي چې دا کتابونه چې کوم لیکلي واړه واړه کتابونه دي خو مطلب دا دی چې یعنی خور ور دا غیر کنه خیالات خور ور دي یو ذکر راغون نه لږ کنه بس یو یو لار باندې روان دی ون وې نه لږ کنه یعنی مطلب دا دی چې په هر طرف نه
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب نه سبون کوم دا سي لوی د یو لوی ډاکومنټ سبون سر څه کتاب دی تاسو لیدل نه د قلندر خو ټیکنیکلی نو پته لګي ټیکنیکلی پته لګي چې قلندر څه څه لیکلی دي ټیکنیکل غزل
لا خو هغه ګوره هغه وایي چې او هغه خپل چې څه ګوره څه دی هغه زړه وایي کنه اومګه لیکلی دي کنه دا نه دی کړی چې کنه زه داسې یو نه زه وایم چې عوام ما ته داسې وا وا او شابه شابه دا وایي کنه نه د زړه خبره کړی دا نو هغه د زړه خبره چې وکنه اوس دا کاظم خان چې دا جده نو د زړه خبره کړی دا څوک باندې کوي نه کړه یعنی کله زړه خبره نه کوله د ولوس خبره کوله نو هغه لګ آسان شاعری به کړی وکنه خو آسان شاعری نه کوله دا هغه چې کوم نه بس خپل ځان په نظر کې خپل شاعری په نظر کې ونه کوڅه کوي او کنه پی کوي ٹھیک ته عوام او ولوس هم په نظر کې ساتل پکار دي وچ عوام په نظر کې اوسه په کانا نخپل شهري بغاوت کوي
ډاکټر صاحب زه یو خبر کوم ګوره د دې د پاره خلق پکار دي چې عوام په خلق په عوام پوي کی ګوره هغه دا
کوي
هغه یو کار وکړ اوس د خلقو ذمہواری ده لکه مونږ چې په غنی خان څوکړل او دا خلق ته پويو موږ دا کار
وایو کنه چې شاعر دې شاعر په عوامو درجه ته د ولس درجه ته نه راکوزيږي او ولس کوم ده اوبو د شاعر درجه ته ځان رسېږي
غنی خان یعنی بالکل پټا کړی دا وای شاعر هغه دی چې دې پولیس پزان پسی کی دې پولیس پسی کی پولیس پزان پسی کی نو چې پولیس پزان
پسی کی دا زما دی چې عوام ته پکار دی
بالکل
پولیس ته پکار دی چې هغه دې شاعر په پیغام ځان پوي کی اوس کې شاعر دغه چې په دې پولیس کو قسم قسم خلک دي کنه دا چې عوام خلک دي کتاب سو کرے کنه دا کوم کتابونه چې په بازار کې خرڅي کې دا کتابونه ډېر خرڅي کې چې عوامیت پکې ډېر وی کنه نو صحیح ده عوامیت ډېر خشه ده یعنی مطلب دا دی چې د ټول ولست زړه خبره کول خدای د شعر په انداز کې یعنی چې شعر هم هغه فن ته هم نقصان ونه رسي او عوامو ته خبره ورسي دا ډېر ګران کار دی. دا د هر چا کار دی او دا ډېر ګران کار دی.
ولسی شهران شته د ولس په ژبه خبرې کوي. ولسی شهران یو جیره د جومات په ژبه کې لګیا دي خبرې کوي. اب چر بیلی کی لودی لیکي هغه دي خلک وري خو څوک ور چې د صحیح شاعر کار دی د غنی خان سره بالکل متفق یم. هغه وایي چې شاعر هغه دی چې دی خلک مزان تفکی کی دی په خلکو باندې نشي او بیا دا زمونږ ستاسو غونټ خلکو کار دی. دا د زمونږ پوهانو کار دی چې د دې لوی لوی شاعرانو د دې لوی لوی خلکو په کلام باندې د خپل ولس پوهې کی
مقبرو تا پختانہ وائی خلق پیدا شوی مڑکی لوت دی پدے نڑے کے مطلب مقصد چکندے صرف جوند او مر کو پدیر دنیا کے نہ دیکھنا نور دیر کارو لدی اگر کارو چکن دی آپ پختانہ نہ کی بس بھی صرف پل مر تے انتظار کی چکن بمرو یعنی مطلب دائی چھے چھے تا کم توقع کی دی پختانو نا نو آگا توقع یعنی مطلب دائی چھے آگا امیدو دی کم سرا دے لری دی پختانو نا نو دے پاگے باندې مطمئن نه دی نو ځکه وایي چې پیدا شوی مړه کېدو ته دي په دې نړۍ کې دا ګرځند مقبرې دي دا پښتانه یادې مقبرو ته پښتانه وایي خلک
بالکل
یعنی مطلب دی چې هغې په حال باندې افسوس کوي بیا وایي چې دلته ژوند څومره په ګرانه کېږي بل غزل دی دلته ژوند څومره په ګرانه کېږي دلته کې خون څه په اسانه کېږي دا پښتانه یادې شاہی مرکزی معلوم نہ دے چیز مکہ ہم نہ خوزی او کرو را غرزی گی ما سو واری تریلاری هم بدل اکری دتللو عجب شان بلا دا چی پا ما اکثر پیخی گی
دیر خیر
گورا دیکی پیغام دے یو دیر زبردست پیغام دے او پا گس او خی ارخ دی زی چی کل سلامت پی پا گس او خی ارخ دی زی چی کل سلامت پی دالات چی کل مار شی دیا پا غار کی زنگی گی
دیر خیر ہے
او د تور بلاګانو مینس کې ژوند کوي ګرم نه ده ما خام زکه په خوب کې کله ویریږي
ډیره ډیره بالکل ختم دی مالا زما پروډوسر پر توچا لګیږي ترکه پلو الله پر وو خوشو ده